رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړمه شي وخت په واشنگتن کې د غرمې 12:30 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبرونه شروع کیږي. په ول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
امریکا د افغانستان سره د 100 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. نن د دوشنبه په ورځ به د جمهوری ګوند د کاندیدا او د ډیموکرات ګوند د کاندیدې ترمنځ لومړی مناظره وسی. جاپان چین ته خبرداري ورکړې دي چې د چین په ختیځ سمندر کې دي دواړو هیوادونو ترمنځ جنجالي سیمو ته جټل بوته کې نو راستي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په د وضعیت په خاطر بیړنۍ غونډه را بللې ده.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې باوري چې د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر وړاندې د قهر سیلاب له عملیاتو وروسته دغه وسلوالې ډلې یو ځل بیا ځینې سیمې بیرته نیولې دي. نن د دوشنبه په ورځ به د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات د ګوند د کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړۍ مناظره وشي. د دې راپورونو تر څنګ د ځوانې هیلې خپرونه هم لرو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
د کابل ګارنیزون د روشنایي غورځنګ د مشرانو څخه غوښتنه دي چې د امنیتي ستونزو له امله د هر ډول غونډې او لاریونونو له ترسره کولو ډډه وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوري ریاست له روشنایي غورځنګ څخه د مذاکراتو غوښتنه کړې ده، خو د کابل ګارنیزون د غورځنګ له مشرانو څخه غوښتنه دي چې د امنیتي ستونزو له امله د لاریونونو او غونډو د ترسره کولو نه ډډه وکړي. ټاکل شوی سبا د روشنایي غورځنګ یو ځل بیا له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د لیست پاړه د افغان حکومت د پریکړې پر ضد لاریون وکی. امریکا افغانستان سره د 100 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د امریکا د انکشاف نړیوالې ادارې یا یو ایس ایډ د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا افغانستان سره د اصلاحاتو د بهیر او په خپل ځان د متکی کېدو په برخه کې د 300 میلیونو ډالرو دریم قسط چې 100 میلیونو ډالر دی نن د دغې مرستې د سپارلو سندونه افغان حکومت سره لاسلیک کړل. د دغې مرستې اوکرلیګ نن په کابل کې په ارګ کې د افغانستان د مالیې وزیر حکیل حکیمی او د افغانستان لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ مشر ویلیام همینګ ترمنځ لاسلیک سو. ټاکل شوی چې د وړیا مرستو دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې صندوق یا ای آر ټی ایف ته تر څو اونیو پورې ورواستول سي. افغان ځواکونو په هلمند کې د 100 څخه زیات بندیان د وسلوالو طالبانو د بند څخه آزاد کړي دي. افغانستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دي چې تیره شپه د هلمند ولایت په مرجع ولسوالیو کې افغان کمانډو ځواکونه عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې د 100 څخه زیات بندیان د وسلوالو طالبانو د زندان څخه ژغورل شوي دي. د خبر پاڼې له مخه په دغو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال طالبان چې د قریب د دامامد ډلې پورې اړه لري وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویلي دي چې په ژغورل شویو کسانو کې د اردو او پولیسو سرتیري او ملکي کسان شامل دي. نن د دوشنبه په ورځ به د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړۍ مناظره وسی. تخمین شوی دی چې شاوخوا 100 میلیونه کسان به دا مناظره د تلویزیونونو له لارې وویني. دا مناظره ډیره زیاته مهمه بلل کیږي ځکه لیدونکي به نه یوازې د کاندیدانو خبرو ته متوجه بلکې د هغو حرکات به هم څاري چې د یو بل پر وړاندې څه ډول عکس العملونه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د یکشنبه په ورځ د سوریې د حلب په ښار کې د تشدد د زیاتېدو نو وروسته بیړنۍ غونډه راوبلله. د سوریې او روسیې جټل وتکو د یاقیانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې بمباري کړې دي او زیات شمېر کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. په دې اکله نور تفصیل نظرانه یوسفزی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې دا بیړنۍ غونډه راوبلله چې په روسیې باندې فشار راولي چې خپل متحد ملک سوریا کنټرول کړي او د حلب په خار باندې بریدونه ودروي. په دې خار کې 215,000 کسان بند پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامنتا پاور داسې وویل:
Instead of pursuing peace, Russia and Assad make war.
د سولې په ځای روسیې او ولسمشر اسد جګړه غواړي. د دې په ځای چې ملکیانو ته د مرستو پر سوالو کې مرسته وکړي، روسیا او ولسمشر اسد د بشري مرستو په کاروانونو، روغتونونو او په مرسته رسوونکو باندې بمباري کوي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویټلی جرکن د هوایی بمباریو دفاع وکړه او په یاغیانو یې تور ولګو چې د حلب خلک یې یرغمل نیولی دي. هغه داسې وویل:
تاکیم образом более 200 тысяч жителей Алеппо стали заложниками террористической группировки.
ده هله پشار کې د 200 زور څخه زیات خلک د جبهه النصرې او نورو تورستي ډلو لخوا بندیان سوي دي. دوی د ماشومان او مرمنو څخه د سپر په توګه کار اخلي.
ملګری ملتونه وایي چې د حلب د خار 1.1 میلیون خلک د بمباری او لکبل د 100 ورځو راهیسې اوبه نه لري. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه تی دا مورکو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هوډ کړی دی چې د 6 کال تر پایه پورې به د کلای د کډوالو کمپ وتړي. ښاغلی اولاند د دوشنبه په ورځ د هیواد بندرې سیمې ته د یو سفر پر مهال دا خبره وکړه. د فرانسې ولسمشر دغه راز د برېټانیا پر چارواکو باندې هم غږ وکړ چې د کډوالو سره د مرستې په خاطر د خپل د برخې مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی اولاند داسې وویل:
ma determination à voir les autorités britanniques
za da gharaz de ta hamster ge palaream chi britanavi charwa ki ham da france sara yow zai khpal da barkh masuliyat ada ki aw pa bashirim rastu ki barkh wakhli de da woni warda chi da lumrai zaldi chi da france da ulus mashar par sifat shaqali holand da qisim ta safar ki da clay pa camp ki da wozur sakhni wali tar las zur pur kadwal chi da sudan aw afghanistan sa khurbat majr si widi juwan ki جاپان چین ته خبرداري ورکړی دی چې د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ترمن جنجالي سیمو ته جټل وتکې نه وراستي. پرون د یک شنبه په ورځ چین د میاکو سیمې ته چې د جاپان د جاپان د سیناکو د وچو په ختیځ کې موقعیت لري جټ الوتکې ورواستولې. چین دغه وچو ته د دایو وچی وایي او د ځانې بلي. چینایي چارواکي وایي چې په دې نظامي مشق کې شاوخوا 40 الوتکو برخه اخیستې وه. جاپان وایي چې د چین الوتکو یې د هوایي قلمرو څخه سرغړونه نه ده کړې، خو وایي چې دا لومړی ځل و چې چینایي الوتکو په یادې سوي سیمې کې پروازونه وکړل. د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه نن د دوشنبه په ورځ پارلمان ته وویل چې جاپان به هیڅکله هغه هڅه ونه مني چې وادونه خپل پر سر د سیمو اوسنۍ حالات خپل په ګټه بدل کړي. د جنوبی سودان د ولسمشر لومړی مرستیال رایک ماچر د ولسمشر سلواکیر د حکومت پر ضد د وسطوالي مبارزې ژغ کړی دی چې د اقدام داسې اندېښنې را پیدا کړي دي چې په جنوبی سودان کې بیا کورنۍ جګړه پیل شي. ماچر دا خبرې د یوې بیانیې په لړ کې وکړې چې پرون د یکشنبې په ورځ په خرطوم کې د سودان د خلکو د ازادۍ د ډلې لخوا د یو غونډې وروسته خپره سوه. د دې ډلې مشري ښاغلی ماچر کوي. د یادونې وړ ده چې دې ډلې د 2015 کال د اګست په میاشت کې د حکومت سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو تطبیق نه سوه. وروسته له هغه څخه لغوه سوه چې د روان کال د جولای په میاشت کې د حکومت او دې ډلې ترمنځ په پلازمینه کې نښتې وسوې. او څو ساعته مخکې له دې څخه چې د کولمبیا د سولې موافقه لاسلیک سي، د کولمبیا ولسمشر جوان مانوئل سنتوس وایي چې د دوشنبه ورځ د کولمبیا د خلکو لپاره یو ډیره تاریخي ورځ ده. ښاغلی سنتوس وویل چې د فارق د ډلې سره مذاکرات ډیر ستونزمن و، خو بالاخره یې نتیجه ورکړه او د 250 کلونو جګړه یې پای ته ورسوله. ټاکه شوې چې نن به رسمن د حکومت او فارق د ډلې د مشرانو ترمنځ موافقه لاسلیک سي او د موافقې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې به د لاتینې امریکا ولسمشران او د نړیوالو سازمانونو مشران ګډون وکړي. تاکه سوې ده چې په دې مراسم کې به د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری هم برخه واخلي. دا او د سیمې او نړۍ خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د شپې او بخې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې شولې. د هم د روانې خبرونې لمړی مطلب: د ننګرهار ولایت د شینوار پولیسوالۍ کې د داعش د ډلې پر وړاندې د قهر سیلاب له عملیاتو نه وروسته دغې وسلوالې ډلې یو ځل بیا ځینې سیمې بیرته نیولې دي. سیمه ییز چارواکو خبرداری ورکړی دی چې که دغه سیمې ونه ساتل شي نو بیا د دویم ځل لپاره عملیات به هم بریالي نه شي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله غازی په راپور کې اورئ.